درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام د از ما حق دی اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړی مهمو خبرونو ته. نن د زمري اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان یو سلوش په ګمه کلیزه ده. د وخت پاچا غازی امان الله خان په دې ورځ په 1919 کال کې له انګریزانو د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کړه. هغه مهال روسیه او ترکیه لومړني هیوادونه وو چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژنده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ورځ په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده او د زمري 28مه یې د ویاړ ورځ نومولې. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په دې مناسبت عمومي رخصتي نه وه اعلان کړې. په تیر جمهوریت کې دا ورځ په ډېر شان او شوکت او جشنونو لمانځل کېده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي د شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له کبله په اتو ولایتونو کې څلور کسان مړه او یو تن ټپي شوی دی. د دغه ادارې په ټکو سیلابونو په زرهاو کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو مسؤل محمد یوسف احمد وایي دغه سیلابونه په کابل، کاپیسا، پروان، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې راوتي، خو دا یادونه یې نه ده کړې چې ډېر زیان د کوم ولایت اوسیدونکو ته اوښتی. د میاشتې په پیل کې هم په جوزجان، لغمان، کونړ او خوست ولایتونو کې سیلابونو 15 کسان مړه کړي وو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې ناڅاپي سیلابونه د اقلیمي بدلون نښې بللي او له نړیوالو یې د اړمنو خلکو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره تر ناستې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته تلفون کړی دی څو له ولادیمیر زلنسکی سره د مستقیمې کتنې زمینه برابره کړي. ټرمپ وړاندې ویلي په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، فنلند او ناتو له مشرانو سره له غونډې وروسته یې پوتین سره اړیکه نیولې او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره یې د احتمالي کتنې په اړه خبرې کړي دي. د ټرمپ په ټکو د پوتین او زلنسکی کتنه د اوکراین د څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیر ښه اقدام دی. روسیه په 2022 کال کې پر اوکراین بشپړ برید وکړ چې لا هم ادامه لري. او سی وی سی پیلوټ رافایل دومیان د داسې یوې الوتکې په مرسته د الوتنې لوړ ریکارډ مات او د سمندر له سطحې 9521 متره لوړ والوته چې د لمر په انرژۍ چلیږي. د سی بی ایس تلویزیونی شبکې د راپور له مخې دومیان د تیرې سهشنبې په ورځ د سویس په جنوب سیون هوایي ډګر کې د سولر سټراتوس لمریزې الوتکې په مرسته دغه تاریخي الوتنه کړې ده. وړاندې راغلي د الوتکې انرژي د هوا له تودوخې اخیستل شوې وه چې په مرسته یې د 15 کلونو ریکارډ مات شو. له دې وړاندې د لمریزې برېښنایي الوتکې د الوتنې لوړوالی تر 9215 مترو پورې ثبت شوی و. دومیان ویلي غواړي لومړنی کس شي چې تر 10000 متره لوړه لمریزه برېښنایي الوتکه پورته کوي. دغه ارتفاع د مسافر وړونکو الوتکو د پرواز له ارتفاع سره برابر ده. د خبرونو پای.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقض ناورین عادي کېدو خواته روان دی. دوی ویلي تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو لسګونه فرمانونو د ښځو حقونه، آزادۍ او ټولنیز فعالیتونه سخت محدود کړي، خو د طالبانو حکومت بیا د دغو ډول نیوکو په غبرګون کې د خپلو تګلارو او فرمانونو ننګه کړې او ویلي دي چې د دوی فرمانونه او هغه کومې تګلارې چې لري له اسلامي شریعت او دغه راز د افغانستان د خلکو له دود دستور او کلتور سره سمې دي. افغانستان کې خزمنتوب څومره لویه ننګونه ده دا مهال؟ د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنا؟ او دا چې د بشري حقونو د نقص ناورین عادي کېږي دا په څه معنا او څه کول پکار دي ترڅو دغه نقص له عادي کېدو وژغورل سي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد مستوره سیلاب د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او محصله او د زده کړو فعاله سوریا خان درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده که چیرته د اړیکې وس نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420 122 1500. اړیکه وروسته ونیسئ. اوس باس له خپلو میلمنو سره شروع کوو. میرمن سیلاب ستړي مشي راځئ باس له تاسو نه پیل کوو. تاسو دغه تحولات نږدې ګورئ دغه کوم فرمانونه چې د طالبانو د حکومت له خوا نه صادر شوي دي دې اغیزې له نږدې محسوسوئ. د ملګرو ملتونو دغه اندېښنه څومره پر ځای ده چې ویلي دي له څلورو کلونو وروسته اوس وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص ناورین دا عادي کېدو خواته روان دی. آیا همداسې ده؟
جناب نوردین صاحب ډېر مهمه موضوع ده او متاسفانه چې دغه خبره چې مطرح شوې همده او مطابق د هغو ګزارشاتو چې نن پخش کېږي په دننه افغانستان کې او هغه ګزارشات چې د ملګرو ملتونو یا د هغو سازمانونو چې هغوی فعالیت لري د آدرس نه شوي دا ټول پر ځای دي او دا حقیقت لري. راځي پیل له دینو کو چې کله په 2020 کال کې جمهوری نظام سقوط وکړ نو متاسفانه او بدبختانه چې هغه لویه قرباني د افغانستان نیمې او د افغانستان دې چې دې تر اوسه پورې هم د قرباني ورکړي نو مختلف باندې او په مختلفو تکتیکونو باندې دغه فرمانونه صادر کیږي او صادر شوي دي. لکه د دسمبر په میاشت کې هم صادر شول، د مارچ په میاشت کې هم، د اندو پر سنیم باندې بندیز ولګي. متاسفانه ولس هغه غبرګون چې باید ښودوي، هغه سیاسیونو هغه غبرګون چې باید ښودوي هغه یې ونه ښود. همداسې د فبروري په میاشت کې بیا د ښځو په حقونو باندې بندیز ولګي او دای د اورات ممبر چې اده چې بازه ما دا خبره مطرح ده، اما واکمن نظام او د دې نظام د تدې جدي توجه نه کوي او د خوشنۍ ځای دا ده چې دا خبره آهسته آهسته نړیوال هم د دې نورین سره او دی حالت دا مختلف دلایل لري او مختلف دما په نظر باندې مختلف علتونه هم لري. یوې هغه داخلي علتونه دي چې موږ او تاسې شاهدان په دننه افغانستان کې، لکه د افغانستان یعنی اکثریت خلک کافي اندازه سواد نه لري. عرفي مسله ډېره زیاته مهمه ده او د بحث وړ ده چې متاسفانه افغانستان خلک او مونږ او تاسو ټول په دې ټولنه کې چې ژوند کوو مونږ ته عرف ارجحیت لري، نظر دې ته چې مونږ قانون ته وګورو او مونږ شریعت ته وګورو. او متاسفانه دې موضوع ته هم د شرعي توجیه ورکول کېږي چې خلک د مذهبي احساساتونه سوء استفاده ده. بل مهمه خبره دا ده د سیاسونو هغه غبرګون چې باید دوی ښودلی وای، نه تنها دا چې دوی د افغانستان نه بهر ناستي هلته ناستي افغانستان د
بله. میرمن سیلاب وبخی تاسو سره به بیرته اړیکه ونیسو، لږ زره مو دغه کیفیت سم نه دی، خبرې به بیا وروسته ستاسو بشپړې واورو ځکه اوس در سره اړیکه پرې کوو که چیرته امکان وي د اړیکې یو بل چینل نه استفاده وکړو چې د غږ ملکسم راسي. روخان صاحب هڅه وکړي چې تاسو موبایل شمیرې سره اړیکه ونیسي. د واتساپ په ځای ځکه په افغانستان کې انټرنیټ کمزوری دی، د واتساپ اړیکه سمه نه وي. ګلۍ ولی هم را سره میلمنه ده. میرمن ولی تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو د ملګرو ملتونو پر دې اندېښنې باندې څه وایئ چې ویلي دي د بشري حقونو د نقص ناورین د عادي کېدو خواته روان دی؟ آیا ملګري ملتونه ستړي شوي، نړیوال ستړي شوي او کنه د طالبانو حکومت چې اوس له سرپرستۍ نه ووته دوی کې د شاتګ کومه نښه نښانه نه لیدل کېږي له خپلو تګلارو؟
مننه الودین صاحب، تر هر څه مخکې زما سلامونه ومنئ تاسو او اورېدونکو محترم اورېدونکو او حاضرین. دا چې فرضاً د ملګرو ملتونو اندېښنه د اندېښنې په دغه کې په راپور کې وزات راغلی دی چې فرضاً خلک ورسره عادي کېږي د دې پدیدې سره. دا داسې یو پدیده ده چې دا د ظلم او جهالت څخه راخیستل شوې ده او یو ټولنه چې تقریباً 30 میلیونه نفوس یا کم زیات لري څلور کال دې دغه جبر او یو بلند دغه کړي ژوند کړی دي. نو دا عجیب نه ده، صرف دوی کوشش کوي د اوسنی چارواکي چې دوی هیڅ رقم ملي مشروعیت دغه نور کوي، اولیت نور کوي، هیڅ رقم احترام نه ورته لري. نو فریاد ده که څلور کال دغه خلک په درد کې ژوند کوي، په رنج کې ژوند کوي، او یا په توهینامې شرایطو کې ژوند کوي، دا دوی ته هیڅ نه ده مهمه. په دې خاطر چې زموږ خلکو هم ډېر عمر جنگ تیر کړی دی او نور دومره فټ نه دي چې خزان نور دغه رقم ناورینونه او تزینونه ته نور هم تان ورکي او یا مبارزه ورسره وکړي. نو دوی لکه هغه ښکار شوی اوسي چې د لیوه په خلکی او اخرین نفسونه باسي، زموږ ملت اوس فعل حال دغه رقم حیثیت لري. او دا چې خزان وختن فوقن ملل متحد یو اعلامیه نشر کړي، یو راپور نشر کړي، دا نو دا د دې په نظر اوس راځي سعودي، مګر ا دې کې خو هیڅ وخت نه دا موضوع هیڅ وخت نه راځي. دا د بشري حقوقو معلومدار او فزغرد نقص دی. دا د دې سره هیڅ رقم ملت توافق نشي درلودلی، هیڅ کله نشي درلودلی.
ښه، نو ملت خو اوس څه کول په کار دي؟ ځکه ملت خو داسې چې په افغانستان کې غږ نشي اوچتولی، همدغه رسنۍ دي چې دې رسنۍ کې غږ اوچتوي، خو هلته هم کوم کسان چې راځي د غاګو چتولو نوروز ته مثلا ډیر تضمین نه وي چې دوی سره به مثلا زور زیاتای نه کیږي. آیا فکر کوئ د غاګونه چې موجود دي د نن چې موږ تاسو خبرې کوو، میرمن سیلاب له افغانستان خبرې کوي، ورو سبب له ملمنه هم سټډیو سره وصل شي، فکر کوئ هم د غاګونه به یو ورځ رنگ راوړي او د کېدونه به د حرات شغوري؟
دا خو یعنی یو شعر دی د ریچ اوسمه د شعر نوم ایستو چې هر کی دل دارد آرزو دارد. یعنی موږ درشته هم هیله موده چې دغه یوازنی اوازونه چې دی، یوازنی ژغونه چې دی، چې دا یو ورځ رنگ راوړي. مګر په حقیقت کې موږ تاسو پوهیږو چې دغه رقم ټولنې او د یو مملکت دغنی یو غټ سیستم تغییر کول دا یو ډېر غټ قدم دی، دا ډېر غټ سعی او تلاش غواړي. دا په یوازې په یوازنی ژغونو یا فرضاً په بعضې مدني فعالانو دا فکر نه کوم، مګر هله مو همیشه خدای تعالی ته چې دغه ملت سره کومک وکړي. چې تاسو اوس لوست کاله جنگ ناورینونو او شاته پاتې کېدلو څخه بل اخره یو ځای نه یو ځای زموږ ته شوز د پاره او د نجونو د مکتبونو لپاره به مخصوصا دغه आवाज واوري او دغه حالت او دغه ناورین په یو شکل نه په یو شکل د منځه یوسي. یعنی موږ فعلاً د دې د یعنی د بې وسی حد دی، خو بیا هم مشخله هیله د لاس نه ورکړي. دا به یو وخت رنگ راوړي او که په دغه کې په مجموع کې بل اخره دا غوونه کسرې دی چې بل اخره کېدل شي چې یو تغییر بدلون په دغه خلکو په منټالټی کې راوړي. فکر کوم
بله کور ودان ډیره مننه. سلامات اوسې اوریدونکو ته وایو چې اوریدونکو تاسو اوس کولای شئ اړیکه ونیسئ، له خپلو میلمنو نه پوښتنه وکړئ، په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص پر اندېښنو باندې خبرې کوو. د ازما حق د خبرونه کې په همدې پلمه درې میلمنې را بلل شوې دي: د پانتون استاد مستوره سیلاب، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی، او محصله او د زده کړو فعاله سریا خان. په افغانستان کې له دواړو شمیرو سره تخنیکی ستونزې موجود دي. میرمن ولی، تاسو سره بیا هم پاتې کیږو. ملګری ملتونه ولې فکر کوي داسې په اسانه ځان خلاصوي؟ دوی وایي چې دغه وضعیت عادي کېدو خواته روان دی او اندېښنه ښیي، سره له دې چې د دوی حضور په افغانستان کې د پام وړ دی. یوناما هلته پراخ حضور لري، دغه راز ډیپلوماتان شته هلته. دوی فکر کوي چې وسنه ده پوره او که نه نور ستړي شوي دي. ډېرې وویل خو وایي چې په خبرو باندې عمل ونسو.
مګر ملتونه دا چې فرضاً وخت په وخت دی یو راپور نشر کړي، او فرضاً د ښځو د نجونو د وضعیت یا فرضاً د نورو بشري حقوقو د نقص څخه په وطن کې خبر ورکړي، دا د دوی وظیفه ده. دا کوي تر البته کافي نه ده، زموږ تاسو د ملت په دغه کې په حق کې خو بیا هم یعنی یو تر هیڅ نو ښه دی. مګر دا چې دوی ولې یو تصمیم نه نیسي، یو بدلونکی تصمیم نه نیسي، دا خو مالدار خبره ده. موږ تاسو د دریم نړۍ هیوادونو سره دوی بل رقم چلند لري. بالاخره دا یو داسې ګوند دی او سازمان دی وبخښي چې په هغه کې د خلک سره ټول شوي دي، او د دوی وظیفه صرف د خبرونو رسول دي. د ځای پورې دوی نه اجرایوي قوه لري او نه مقننه قوه لري، صرف د بازو کنونسیونو په اساس سره ټول شوي دي ملتونه، او یو د بل سره خبرداري ورکوي، او وختن فوقتن یو لږ جدي عمل هم کولای شي او حق لري. خو اوس موږ تاسو په د وطن په اړه کې دا څه ویلي دا عمومي انظار د حرکت راغلي دي چې هغه خلک د هغو خلکو تصویر او جهالت لکه لازم او ملزوم چې څه وی سره په غرب کې هم دغه رقم دی چې فرضاً دوی د افغانستان خبرونه واوري یا فرضاً فجایع واوري یا جنایتونو په باره کې څه واوري فکر کوي چې دا خو د خلکو دغه حق دی او دوی په کلونو په داسې حال کې چې داس نه ده. موږ یو متمدن با غیور او با همت ملت دی او دا باید ژر تر ژره د دغه ناورین څخه راووسي.
کور ودان سلامت اوسې میرمن. ولی میرمن سیلاب هیله لرو چې ستاسو غږ دا ځل سم واورو. مخکې مو خبرې ما نیمګړې د پرېکړې ځکه چې غږ مو صحیح نه راته. تاسو د عرف او د افغانستان د خلکو د کمسي وادې خبرې کولې نو اوس په موږ خبرو باندې لکتام شي چې څه عوامل دي چې په افغانستان کې دغه د ښځو د حقونو نقض عادي کېدو خواته روان دی او آیا فکر کوئ چې دغه غږونه چې نن سبا په اوچتېږي ستاسو لخوا نه دا کوم غږ اوچتېږي؟ میرمن ولی مثلا زموږ نور میلمانه او دغه په افغانستان کې بیلابیل رسنۍ دي هڅه کوي چې هغه د ښځو واقعي غږ راپورته کړي. فکر کوئ دا به یو ورځ رنګ راوړي او نتیجه به ورکوي او کنه برعکس وضعیت به ورځ تر بلې متاسفانه یا له بده مرغه بدتری خواته رواني؟
سلام مجدد جناب لودین صاحب، ان شاء الله چې تک می صحیح زنه کوم سیاسي مشکل چې تر دا کوم
اوس خو سم ده
څنګه کوم معمولا د انټرنیټ مشکلې بل زما اول خپل خواني بحث تکمیل کوم که تاسو اجازه بیا به تاسو سوال تر اسم درېمو مهمه مسله چې ما غوښتل غي باندې بحث وکم د نړیوالو دوګونی سیاست ده. موږ تاسو شاهدان یو ځینې هیوادونه د افغانستان د فعلي نظام سره ډېر ښه سیاسي تعامل اقتصادي تعامل لري، اما ځینې هیوادونه دي چې نه اصلا سیاسي تعاملات ورسره لري او نه هم د ښه او نه هم د بد جواب ورکوي، چې دا متاسفانه ډېر یو ډیپلوماتیک اشتباه هم ده چې موږ تاسو بیا وخت په دې باندې به خبرې هم وکړو. درېمه مهمه مسله دا ده چې د نړیوالو توجه هم نور آهسته آهسته کمیدونکې ده. په لومړي سر کې کله چې د دسمبر په میاشت کې او دغه آخري دارالفرمان کې چې ښاغلي اخندزاده صادر کړ او هغه کې انسټیټیوټونه کلن بند شول، د نجونو عالي تحصیلات هم بند شوي وو، نو نړیوالو رسنیو دا ډېر په لوړه کچه باندې نړیوالو ته ورسول. مختلفو هیوادونو دې کې غبرګونو خود اسلامي هیوادونو خپل دریز مطرح کړلو، یعنی ډېر جدي توجه ته کېدل. اما متاسفانه کله چې د اوکراین بحران رامنځته شو، کله چې د فلسطین مسله، د افریقا مسله، همداسې نور بحرانونه موږ تاسو شاهدان یو چې کله دا رامنځته شول نو آهسته آهسته د افغانستان د میرمنو، د افغانستان د بشري ناورین د مسله اصلا کلا آسیا طرف ته کېښودل شوې. دا چې مثلا ملګري ملتونه، شورای امنیت، مختلف سازمانونه، اتحادی اروپا، جامعه مدنی، د افغانستان سیاسیون، د افغانستان نباهت، دوی خپل غږ پورته کوي یا مثلا گزارشات مطرح کیږي، دا یو انتقادي اړخ لري، یعنی نړیوالو ته دا ښودل چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت روان ده. اما دا چې جدي توجه توسي او د هیوادونو په لومړنیو بحثونو او په دغوی په سیاست کې داخل شي، دا خبره اصلا په فعلي شرایطو کې هیڅ اصلا مطرح کیږي نه. ولې نه د افغانستان د میرمنو غږ هغه چې د هر کونج نه د پورته کېږي، دا د احترام او د قدر وړ ده. په دې خاطر چې د تعلیم او د تحصیل مسله دا یو حق دی، یو چا دا ترحم نه ده، نه دا هم نرمش ده، او دا د انجونو د میرمنو د دوی خپل حق ده. دوی غواړي چې په شرعي چوکاټ کې دوی ته د خپل حق ورکولی شي. مهمه دا نه ده چې یو څوک ډېر په لوړو تحصیلاتو باندې او ډېر هغوی عالي تحصیلاتو لري، هغوی حتما دا مسله مطرح کړي. د هر چا جایګاه په خپل اجتماعي موقف کې تأثیر گذاره ده، د هر چا خبره په خپل اجتماعي موقف کې ډېر مؤثریت لري، او موږ او تاسو شاهدان یو. د افغانستان فعلي نظام نه داخلي مشروعیت لري او نه هم بین المللي مشروعیت لري. هر هیواد ته چې موږ کله د هر هیواد د نماینده سره چې کله خبرې کیږي یا مثلا مختلفو مجالسو کې چې خبرې کیږي، هغوی یو د دلایلو نه چې مثلا بعض هیوادونه سیاسي تعاملات نه لري یا مثلا هغوی ډېره توجه نه ورته کوي، هغه فقط د انجونو د تعلیم، د تحصیل او د دوی فعاله ونډه په سیاسي ټولنه کې ده. او زه امیدوار یم چې دا غږ د اسرائیلی واکمن خپل په دینن افغانستان کې واوري او دې ته ډیره جدي توجه وکړي.
کور ودان سلامت اوسئ. ډیره مننه. اوس له بحث سره محصله او د زده کړو فعاله سریا خان هم ملګری شوی. سریا خان ستړي مشي د ملګری ملتونو د خبرې چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ کې وکړه وی ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو کوم نقص چې روان دی، کوم ناورین چې روان دی، دا وایي عادي کېدو خواته روان دی. تاسو د یو محصل په توګه چې زده کړې مو نیمګړي پاتې دي، د خبرې یا د خبرداري څومره وزورولی، څومره اندېښمن کړی یې؟ علیکم السلام. غږ مو فکر کوم متاسفانه چې سم نه دی. سلام مو راغی بیا مو غږ پرې شو. سره فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه ده. تخنیکي همکار به بیرته دغه اړیکه وګوري چې ستونزه چیرته ده. افغانستان سره د مخابراتو ستونزې متاسفانه چې ډېرې دي نن. میرمن ولی راځئ له تاسو سره بحث وغځوو، بیا به سریا خان ته هم وروسته نوبت ورکو. دغه د تحصیل یادونه چې کېږي، د تحصیل د دوام، دغه د ښځو د حقونو، داسې یوه هیله وه چې کله د طالبانو حکومت راغی دغه تګلارې اعلان کړې، هر څه امر ساني ته پرېښودل، ځکه د طالبانو د حکومت کابینه هم سرپرسته وه. اوس تازه شی دا ده چې سرپرستي هم دوی له منځه یوړه. د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ کې دا اعلان وشو چې نوره کابینه سرپرسته نه ده، او هر هغه چارواکی چې موظف دی په کومه څوکۍ باندې هغه به په هغې څوکۍ کې پاتې، او د سرپرستۍ کلمه به نوره نه کارول کېږي. دا مانا چې د هغه کوم بدلون تمه چې وه، د هغه کوم ټول شمولي تمه چې وه، د ملګرو ملتونو په وینا، د نړیوالو په وینا، هغه تمې یو څه وشکېدلې. د ښځو فعالانو ته دغه د سرپرستۍ کلمه له منځه وړل دا په څه معنا؟ آیا فکر کوئ چې همدې ټکي د ملګرو ملتونو اندېښنه راپارولې ده، او دوی ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص عادي کېدو خواته روان دی، چې دوی سرپرستي له منځه یوړه، کابینه یې له سرپرستۍ نه وویسته، تقریبا تلپاتې کابینه یې اعلان کړه؟
دا چې دوی فرضاً د دغه څلورمې کلیزې سره دا اعلان وکړي چې دا نه د سرپرستۍ څخه وویستي، فکر کوم که په دې کې کمې مزایاوې هم وي، هغه د ښځو دپاره فکر نه کوم چې ډېر تغییر دې وکړي د دوی پالیسي او د دوی تګلارې د ښځو د سیاستونو په مقابل کې. دا چې څلور کاله دوی د امر ثانی تر دروغجن وادې لاندې خلک ماتل کړل، په میلیونونو، په زرګونو نجونې د مکتب څخه محروم کړلې، د لوړو تحصیلاتو څخه محروم کړلې، د امر ثانی چې دا خپل دوی هم پوهېدله، ټول خلک د بهر ملکونو خلک او سازمانونه، د بشري حقوقو سازمانونه هم پوهېدل چې دا صرف یو نقص د حقوقو او بل هیڅ نه دی. دوی هم خپله پوهېدل چې دا دروغ وایي. خو خیر، دوی دغه دوهمه دوره کې چې راغلي دي، دغه د دوی دروغ فتن مطلقي شوي دي، په پوهېږي چې د کومو قوانینو سره سم دوی دروغ وایي چې تر ابده پورې دوی ته د مطلق ملامتۍ ګوت ور نه وړي. یعنی د وزیر تر کچې پورې دي پر دریځ درېدلي دي او ویلي دي چې موږ خو همېش لپاره نه دي بند کړي، دا یو در امر ثانی پورې بندي. نو د امر ثانی په څلور کال کې دغه نشو صادر، نشو فعال، نشو او عملي نشو. نور نو دوی په دغه رقم د خلکو بیخي ډېر وخت په اندازې ډېر وخت یې وسایه کړي دي، او خپلو دغه جنایتونو ته درې وخت تر بل نامه لاندې ادامه ورکوي. رابرسو د سرپرستۍ حکومت و تغییر ته فکر کوم چې د ښځو په حقوقو، د ښځو په حالت کې به ډېر بدلون را نشي، او کرا هم شي، حتی بیا داسې ده چې دوی به نور هم شرایط پر ښځو تنګ کړي، نور به هم محدود کړي، او نور به هم فرضاً د یو فرمان په واسطه یا بل فرمان په واسطه به د دوی هغه اوسنی حالت چې پر ولادي دغه به هم د منځه یوسي. دا چې دوی سرپرستي د ځان څخه ایسته کړل، زه فکر کوم صرف د خپلو مزایاو لپاره او د خپلو معاشونو او عایداتو د لوړېدلو لپاره یا د خپل قوت د ټینګېدلو لپاره، نور خو نو په ملي مشروعیت او بینالمللي پېژندنه کې یا په رسمیت پېژندنه کې هېڅ تغییر نه دی راغلی. دوی دغه سرپرستي فکر کوم چې هېڅ رقم توجیه نه شي کولی چې دا ولې تغییر کړل، او دا څلور کال ولې دي سرپرست. سرپرست خو فرضا موقت دولت دی، بعض کارونو تګلارې مخته ونیسي او هغه اجرا کړي، هغه د نتیجو په اساس کې بیا په اساس بیا دوی تصمیم ونیسي چې دا موږ دایمي او کانکریټ دولت شو. دوی خو هېڅ شی نه دي کړي، هېڅ تغییر نه دی راغلی په دغه حالت کې چې دوی ولې ځان د سرپرستۍ سره چې دا څلورمې کلیزه ته دوی منتظر وو. د سرپرستی په کوم اساس ځان ویستي. نو پاتې شو دا د سرپرستی تغیر یا د دایمي دولت تغیر فکر کوم چې وسو چې به هیڅ رقم ارمغان ونه لري.
کور ودان سلامات اوسې میرمن ولی. سورای خان زه هلال لرم چې ستاسو غږ او سم وي. ما پښتنه مخکې داسې وکړه چې د یوې محصلې په توګه چې زده کړې مو نیمګړې پاتې دي او ارمانونه مو نیمګړې پاتې دي، د ملګرو ملتونو د اعلان چې ویلي په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص عادي کېدو خواته روان دی، د څومره متاثره کړی یې؟
وخانه سره نن په افغانستان کې واقعا سیګنالونه ډېر زیات خراب دي او شبکات مشکلات لري. زما غږ نه پوهېږم صحیح به راځي تاسو ته، نه قطو وسط کېږي آوازونه.
اوس مو سم دی غږ مهرباني؟ ښه، فکر کوم همدومره خبرې وشولې. زما غږ لري سورای خان؟ ښه، فکر کوم تخنیکي ستونزه ده، همدا چې سیګنالونه ضعیف دي. رښتیا هم راځي چې میرمن سیلاب له تاسو نه دا پوښتنه وکړم، تاسو هم محصلان لري، هغه محصلان چې زده کړې نیمګړې پاتې دي، دغه خبرونو دغه خبرداري د محصلان او خصوصا د هغو محصلان چې زده کړې او ارمانونه نیمګړې پاتې دي، هغه په ژوند څه اغیز کړی دی، هغه څومره نور اندېښمنې کړې دي؟ ځکه یو څه هیلي وي چې دغه وضعیت به ښه کېږي، په پنځم کال کې به هغه کومې ستونزې چې د طالبانو په څلورم او درېیم او دویم کال کې وي هغه نه تکرارېږي. خو د ملګرو ملتونو چې یو لوی څارونکی سازمان دی او دوی د بشري حقونو وضعیت څاري، د دوی اندېښنه دا ښیي چې هر څه پر خپل ځای دي، دغه ستونزې به همداسې پاتې وي، د ښه کېدو هیلې او تمې نشته.
جناب لودین صاحب، زه یو موضوع ته غواړم اشاره وکم. تقریبا شاید دوه درې ورځې مخکې ما د ښاغلي مجاهد صاحب د یو رسنۍ سره د دوی مرکه واورېده، او هغه خبریال د ښاغلي مجاهد نه د تعلیم د نجونو د تعلیم او د دوی د لوړو زده کړو په حصه کې کله چې پوښتنه وکړه، نو هغوی یعنی اول یې غوښتل چې کلن خبره بل طرف ته لاړه سي، خو بیا دوی په خپلو خبرو کې دا څلور نقطې مطرح کړې. اول یې وویل چې دا یعنی باید یو مشخص ارګان وي چې د نجونو د تعلیم او د تحصیل لپاره هغوی زمینه مساعده کړي، چې باید دا واضح نه کړه چې دا مشخص ارګان باید څوک وي، له کوم آدرس نه، کوم پروسیجر، کوم طرز العمل باید ولري. دومره خبره دا و چې ویل چې د افغانستان د میرمنو د تعلیم او د دوی د تحصیل او بلخره د دوی د سیاسي فعالیتونو وضعیت یو د تنازع حالت کړه، او دا واضح خبره ده په دې خاطر باندې چې اکثریت دوی هم په خپل مابینو کې یعنی یو بعضی منازعات لري، تناقض لري، ځینی کلا نور سره موافق.
ښه، له میرمن سیلاب سره هم اړیکه پرې شوله. اوریدونکو، د ازما حق د خبرونه اوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص موضوع ته ځانګړي شوی، په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو نقص، چې ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه تازه ویلي چې د بشري حقوقو د نقص دغه ناورین عادي کېدو خواته روان دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه مشر دغه جزئیات نه دی ورکړي چې څه عوامل دي یا څه دلایل دي چې لمخې د ملګرو ملتونو سازمان ناهیلی شوی دی. خو یو یادونه کړي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د لسګونو فرمانونو په مټ سره د ښځو حقونه نقص کړي دي، او وایي چې د ښځو آزادۍ، تحصیل او دغه راز ټولنیز فعالیتونه محدود دي. سورای خان بیرته وصل شوی دی، هیله کوم چې غږ واورو. سورای خان، مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ په دې هیله چې دا ځل مو غږ سم وي. دوام دوام شي
هم دا بارها بارها ما دا تکراری دول وقت مذهبون و تندنون پر نیشن بندی بچه و اوز حالت را دیگه تغییر کرده سونه چه مونگ سر سونه چه مونگ گروه واقع دا حالت راست تر گولی چه دا خلق دا دیگه گی نه خبر ملال متحد چه کرده ما تا ایرانه اون که ندازه که چه مونگ پویدو یا ورز نه یا ورز دسی ورز رزی چه خلق ورسر را دیگه گی زیادر پخوا چه دا چه تون ورسر را دیگه و اوز زیادر خلق چه دا ورد دسی عدی خطار اخکاری لکه عدی جوان خونده چه رو.
کور ودان سره خان سره نور خبری فکر کوم امکان نه لري، ځکه افغانستان کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې تلیفوني وضعیت دغه څه دی. میرمن سیلاب، تاسو کرا سره ما دا پوښتنه کوله چې په افغانستان کې نو دا مهال ښځمنتوب څومره یو غټه ننګونه ده، د دې لپاره چې تاسو ښځه اوسئ او ژوند کې په غټولنه کې د خپل خدمتوب څومره په غټه لانجې یا په غټه ننګونې باندې اوخته دی؟ آیا اسانه ده چې خځه اوسي په افغانستان کې او کنه؟ دا چاره اسانه نه ده.
ان شاء الله چې ما غږ تاسو صحیح واوري او قطع نسی.
اوس تاسو غږ لرو سم دی.
په افغانستان کې په مجموع کې خځتوب ډېر زیات ستونزمن کار ده. ډېر زیات زه په فیلی نظام کې یعنی د فیلی نظام تر چتر لاندې چې ژوند کوم دې کې اصلا بحث نه لرم. د هماغه اوایلو نه چې تاسو فکر وکړئ د افغانستان عرف، د افغانستان فرهنګ، د افغانستان ټولنیز تشکیل، د افغانستان د خلکو برخورد، د افغانستان د نارینه و برخورد ښځو په مقابل کې، د افغانستان د خلکو هغه عرفي عنعنوي بحثونه چې دوی په قبیلوي شکل باندې خپل مابینو کې لري، ښځتوب ډېر یو لوی جرأت او ډېر یو لوی مهارت غواړي چې تاسو یو مېرمن اوسېږئ او بالاخره افغانستان کې ژوند وکړئ. که چیرې مثلا تاسې غواړئ درس ووایئ او یو مشخص رشته انتخابوئ، نو په هغې کې تر ټولو مهم بحث د تاسو د فامیل مطرح کیږي چې کوم رشتې ته تاسو اجازه درکوي. آیا زه اجازه دې لرم چې زه د حقوقو په بخش کې زه خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړم؟ زه باید لومړی د خپل فامیل رضایت واخلم، بیا د فیلی نظام کې که بحث وکړو، بیا نظام باید ماته اجازه راکړي چې زه چې یو میرمن یم، آیا تنه د ما جنسیت ماته اجازه دې راکوي چې زه د رشته د خپل تحصیل لپاره انتخاب کړم؟ بیا که چیرې یو جولای واده کیږي، نو په هغې کې هم رضایت ډېر زیات مهم رضایت د کورنۍ لري جولای نه اسان پوښتنه کیږي. که چیرې د دوه فامیلونو په منځ کې شخړه سي، اختلافات رامنځته کیږي، نو د هغې قرباني هم باید د افغانستان جولای یا د افغانستان میرمن باید ورکړي چې هغه په بدو کې ورکول کیږي. اگر چې اکثریت فرمانونه داسې صادر کیږي، اوس هم او پخوا هم په قانون کې دا مطرح شوی و چې په بدو کې به جلی نه ورکول کیږي، خو موږ او تاسې شاهدانې په افغانستان کې ډېر داسې موارد دي چې هغه قبیلوي شکل باندې حل کیږي او اسان هغې ته نه شرعي اړخ نه کتل کیږي او نه هم کوم وضعي مشخص قوانین مد نظر نیول کیږي چې دا مطرح نه سي. که چیرې یو جلی د میراث حق غواړي چې هغه د دې خپل شرعي حق ده، نو هغې ته لعنت ویل کیږي، هغې ته د عرفي له آدرس نه اجازه د دې نه ورکول کیږي چې هغه باید خپل د میراث حق وغواړي. که چیرې یو میرمن د خپل خاوند سره مشکل لري، دا زمنم چې ابقد الحلال الطلاق سیده، یعنی زه الحمدلله په شرعي اصولو باندې پویم، اما د مونږ ډېرې داسې خویندې دي هغه په ډېر لرې منطقو کې، په ډېر لرې ولسوالیانو کې د افغانستان ژوند کې، هغوی اصلا د هغوی فقط په دې باندې پوهېږي چې کلمه یې څه شي ده او دوی باید کومه کلمه ووایي او پنځه وخته لمونځ یې فرض ده. نور متاسفانه او بدبختانه د هیڅ نه تعلیم او نه د تحصیل زمینه ورته مساعده سوې، او نه هم هغوی په خپل شرعي حق او نه هم د قانوني اړخ نه په خپلو حقونو باندې پوهېږي، نو هغوی اصلا دا مسئله نسي مطرح کولی. دوی که ژوندي کېږي که مري، نو دوی مجبوره او مکلفه دي چې باید هغه خپل ژوند د خپل خاوند د تر ظلم، تر جبر، تر اکراه، تر د دې تر ازادي، تر سلب کوونکي او تر هر مورد چې تاسو فکر کوئ دا باید تیر کړي. که چیرې یو میرمن په غیږ کې یو جنۍ ته ولود کیږي، نو د هغې اغیزه هم ډېره زیاته د جلۍ په کورنۍ، د جلۍ په خپله په میرمن باندې ده، نه دا چې نارینه. مونږ او تاسو د طبي اړخ نه پوهېږو چې د جنسیت موضوع چې دا ډېر د نارینهو پورې ارتباط لري، نه زنانهو پورې. اما بیا هم تهمت او هغه کوم فشارونه چې دی روحي او رواني، هغه ټول په جنۍ باندې راځي او هغه مجبوره ده چې دا ټول وزغمي. که چیرې مثلا زه غواړم چې درس وایم او د ما تر څنګ د ما روح هم دمره درس وایي، نو زه کلفیت د روحي هم لرم، کلفیت د پاکپالي هم لرم، یعنی په عام شکل باندې سره خبرې کوم. زه مکلفیت د ټول او مسؤلیت د ټولې کورنۍ لرم، اما ښه خواړه هم باید زما ورور ته ورکول سي، ښه زمینه د درس هم باید زما ورور ته ورکول سي. ټول هغه خواستې چې د یو انسان په توګه باندې زه غواړم ماته نه راکول کیږي، اما زما ورور ته ورکول کیږي. متاسفانه او بدبختانه په ډېرې خواشینۍ سره دا خبره کوم چې په افغانستان کې په مجموع کې ښځتوب یو ډیر لوی مهارت غواړي او خزتوب ډیر زیات جرأت غواړي او د افغانستان هر میرمن باید په دې باندې افتخار وکړي چې په افغانستان کې د ښځې په حیث باندې ژوند کوي.
بله کور ودان میرمن سیلاب میرمن ولی دغه خبره تاسو واوریدل چې په افغانستان کې خدمتوب یا خزه پاته کېدل څومره غټ چیلنجونه او ننګونې لري. مخکې سرای خان هم په لاندو خبرو کې اشاره ورته وکړه چې د ټولنې خلک یا د افغانستان اوسیدونکي اوس وای یو څه عادي شوي دي له دغو بندیزونو سره له دغو لانجو سره. په اول سر کې اوس حساسیتونه موجود اوس نو وای په ځان باندې منل چې همدغه ژوند به وي همدغه به وضعیت وي همدغه بندیزونه به وي. مانا دا چې وای د ملګرو ملتونو کومې اندېښنې چې دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض او د ښځو د حقونو د نقض ناورین عادي کېدو خواته روان دی وای چې دغه اندېښنې بې ځایه نه دي. نو دا مانا چې د خلکو په ذهن کې دا لوېدلې چې ګواکې بدلون نشي راتللی ګواکې دغه کوم بندیزونه چې لګېدلي دا بندیزونه نشي په شا کېدلی. نو اوس یو څه د ذهنیتونو تغییر ته هم اړتیا ده د خلکو خصوصا د عام خلکو د ذهنیت د بدلون لپاره چې همدغه عام خلک قربانیان دي. د دغو د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي او دا چې خدمتوب یا ښځه پاته کېدل په افغانستان کې یو غټه لنګونه نه اوسي یو غټه لانجه نه اوسي دا هم فکر کوم د ذهنیت بدلون ته اړتیا لري او شاید ډېر اوږد وخت ته اړتیا ولري ډېرو هڅو ته اړتیا ولري. ستاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو دغه ذهنیت له منځه ولاړ شي چې ګواکې یوه ښځه کمزورې ده ښځه د نارینه په څیر نه ده او ښځه چې ده د مشخصو کارونو لپاره ده یا مثلا د کور کار لپاره ده بهر لپاره نه ده دغه ذهنیت متاسفانه حاکم ده په ځینو سیمو کې. د دې بدلون لپاره څه کول پکار دي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده تاسو خو ډېره شایسته او ډېره وسیع اشاره ورته وکړله چې فرضاً د ښځو ژوند ته خو داسې دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې ټول ژوند بیا مخصوصا د ښځو ژوند یو دوغنی وسیع او هر اړخیزه غنیزه ده چې فرضاً یو پروګرام د رادیو په دغه نه کافي نه چې دا بار کې خبرو کده چې ښځه په کوم محدودیتونو کې د پیدا کېدو د ورځې څخه بیا د وفات تر ورځې پورې ښځه دغه سره دغه لاسو ګریوانی دا بیخي ډېر دغه غواړي زموږ څخه تحلیل راڅخه غواړي او پر هغه باندې وخت ځای کول او پر هغه باندې پانګونه کول چې موږ د ښځو د ژوند ته اول دغه کو تصویر سم راولو تصویر خپل ځان ته واضح کړو چې دا خبره د ښځو په مورد کې زموږ په ټولنه کې دا رقم ده. دا چې دا غمیزه دومره ارخونه لري دومره ابعاد لري چې دا یو کامله مبارزه زموږ څخه غواړي چې د ښځو ژوند په وطن کې مستاسي دغه ورکول شي یو څه مرسته سره ورکول شي بهبود ورکول شي دا ډیر کار مستاسخه غواړي دا چې فرضاً په نورو ساحو کې د شیزو ژوند سره کم دی کم ماتویتونه دي کم ناخوالي دي کم غمیزي دي کم ډیر یعنی په ډیر دغه وخیم حالت کې زموږ شیزو ژوند کې. مګر اوس تاسو دغه پروګرام فرضاً زموږ تاسو دغه محدودیتونه چې په شیزو لګول سوي دي او اوس خلکو په ذهنو کې کرا کرا عادي کیږي. نو دا داسې ده لکه اوسي چې فرضاً لیوای په غاړو په ستوني خلور لګولي او دا خپل ترپی تپاره کې وهي در هغه لږی چې انرژي لري. موږ تاسو به هم در هغه محل پورې خپل مخالفت شیو تر هغه چې انرژي لرو. نو امکان لري چې دغه د خدای تعالی قهر او غضب چې اوس را باندې نازل شوی دي دا مو فرضاً د منځ یو شي او دا امکان لري چې موږ به خپل ژوند لاسته راوړو خپل د ژوند مفهوم به لاسته راوړو او د عادي او د عادي افغان ټولنې د طبيعي په شکل مجرد ژوند وکولای شو. دا چې فرضاً انزار مشترکم د وکړو دغه شل کال د جمهوریت چې زه فرضاً ډېر دغه تغیرات او بدلونونو موافقه نیم او تر هغه وروسته در مخه چې دا د نهضت یا د روشنفکری دغه نهضتونه د هغه کارونو چې دوی نه کې رنگ راوړي په دغه عمر کې بیا فرضاً د نور ابر قدرتونو چې دی واخلې د ټولنه دغه شي سرنګونه کې د ټول مثبت فکرونه د منځه یوسي. نو دا چې موږ کم نظریات راوړو فرضاً کم ذهنونه جوړ کړو، موږ د خپل سرنوشت جوړولو د خپل برخلیک په جوړولو په دغه کې دومره بے وسه یو، او دا چې اوس موږ فرضاً ذهنیتونه جوړ کړو، شعور راوړو، ښځې فرضاً خپل حقوق وپوکو، دا د ښه غټه خبره ده. تر مخه خور اشاره ورته وکړله چې یو خور ورو ورو مکتب ته ځي، خو خور باید چې راشي بیا د کور کار هم وکړي، بیا ډوډۍ هم پخه کړي، بیا هغه ډوډۍ چې پخ کړي هغه ښه ډوډۍ څخه اول هغه ورور ته ورکول کېږي. دا داسې دي چې دغه ښځې په اول قدم کې خپل په حقوقو مستاسې نه پوهېږي. د اول ورځې څخه د پیدا کېدو څخه چې په ویش په وخت په چې کاشکې نه وای زموږ د نابودۍ هیلې کېږي، بیا د مرګ تر ورځې پورې. نو یو موجود چې په دغه ناهیلي کې را لویږي، غټیږي، ځوانیږي، انرژي لري، بیا بېرته زړیږي، بې انرژي کېږي، او د دغه مخالفتو سره د انواعو د اقسامو مخالفتو سره په هر دوره کې د ژوند مخالفې دغه کېږي، مخامخ کېږي. د دې څه څه توقع لري چې څومره مثبت ذهنیت باید ولري، څومره مثبت مبارزه وکړي، څومره ښه کار وکړي. دا خبره چې موږ باید نجونو ته اول خپل حقوق وروښي چې څه شي د دوی حق دی، څه شي د دوی فریضه ده، څه شي د دوی باید دا کار وکړي، او څه شي باید نکي قبول. هغه حقوق سرحدات او حقوق باید ټول موږ وروښي. دغه وظیفه چې فرضاً د علماو ده، د معلمینو ده، د مختصانو ده، غوډي په خپل ساحه کې ډیر کم راغلي دي. غوډي دغه پیغام شوزو ته نجونو ته په هیڅ شکل نه دی رسولی. هر ځای چې دې رسیدلې دي شه د پیو شکل نه پیو شکل پر سر وهل شوی ده. د دوی په هر وینا کې، د دوی په هر خطبه کې، د دوی په هر قدم کې ښځې ته یو تاوان نه یو تاوان رسیدلې دي. دا خو چې سړی یو وخت نه یو وخت د رکیږي نه هیلي کیږي، مګر پر هغه سربېره زموږ پیاړلي ویاړلي ښځې تر اوسه پورې و ژوند ته تان ورکړی دی، ژوند کوي سم نورمال عادي، چې بخي دا بخي یعنی به اندازې راته خبره ده.
کور ودان سلامت او سیمه منوي راځي چې اوریدونکو ته لګ نوبات ورکو. اوریدونکو مو بخي هیر شوې دي، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر دې اندېښنې خبرې کوي چې وای د خزو د حقونو نقص داس یو مسله شوی، داس یو ناورین شوی چې عادی کېدو خاطر روان دی. معنا چې د عام خلکو لسترګو هم د لویدلې دی، د نړیوالو لپاره هم د مسله غورځېدلې، او اوس یو عادي موضوع ګرځېدلې د افغانستان کې. تاسو کوم ځای نالي کړي ولې او پر دې موضوع څه وایي؟
محترم اسدلال الدین صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قدر من اوردم توا مخدا پاک دی چې روغ جوړ وایس.
کور ودان اتل صاحب هلمند نستړی مشي مهرباني.
والله د خوشاله لودین صاحب سلام تاسو مېلمنو ته وام. محترم اسدالله لودین صاحب کوم تاسو وګورئ، الحمدلله اوس افغانستان کې یو شرعي نظام راغلی دی، نو خامخا به داسې څه دغه راغلی. لودین صاحب محترم چې د خوندو پر مخ باندې مثلا د ښوونځي دروازې بندې دي، دا موږ مثال د خبرې منو. همداسې د پوهنتونو دروازې تړلې دي لودین صاحب، دا په بار بار موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو، او چې ژوندې یو تر هغه ساعته به موږ غوښتنه د حکومت څخه بیا هم کوو چې د خوندو پر مخ د پانتونو او د شونځي دروازې باید خلاصې. لودین صاحب موږ پر آباد نه پاکستان ته تلای، نه ایران ته تلای، مثلا نه بل ملک ته تلای د تداوی لپاره، کزمش په افغانستان کې خوندې تعلیمات تاسو تحصیل کرداسي، نو موږ به هر ملک ته لودین صاحب ضرورت نه پیدا کوو. لیکن لکه دغه خور چې ول لودین صاحب د ازما خور د نزد درناوی لرم، دی ول موږ داسې په خدا په قهر او غضب اخته، د خدای قهر او غضب دی، خدا پاک پر موږ نه نازلې، کله خدا پاک هر غضب لودین صاحب پر من نازل څه درته به تر حکومتونو په خدا پاک را باندې پیښ کله کومه خیره باندې پیرتی و. نو د حکومت مو غوښتنه ده د لودین صاحب محترم چې دغه د خوندو د شونځي او د پانتونو غم دی باید وخري. نور الحمدلله په افغانستان کې امنیت هغه ورسره منوار څه کار برابر دی لودین صاحب، لیکن د خوندو پر مخ شونځي پانتونو نه دا مهم دی، دا باید په خپل لمړی توبونو کې راولي، او دغه ته باید توجه وکړي لودین صاحب محترم.
کور ودان سلامات او سیده غدول غختنی په خو هم شوی و سم تاسو کوي. امام ملګری ملتونه ناهیلی ښکاری، ملګری ملتونه وای چې دغه ستونزه یا دغه ناورین چې په افغانستان کې د خزو د حقونو د نقص دا وای عادی کېدو خاطر روان دی. مانا دا چې حکومت په دغه غختنو باندې چې استاله خو از مال خو د دغه میرمنو له خو دغه میرمنو له خو ملل متحد له خو کېږي، په دې باندې غوږ نه ګروي. نو د ولس اندېښنه څومره ده؟ آیا ولس هم پیږي چې په دغه خبرو باندې غوږ نه ګرول کیږي او څوک ورته پام نه کوي د حکومت له ادرسه؟
محترم لودین صاحب ولس پارته باندې پیږي، خدای پاک سترګ ورکړي دي، غوږ نه ورکړي دي، حاکلو پام ته کوي ورکړي دي. محترم لودین صاحب وزه مثال د خبرې په لمن کې مثال در کوم، زه په خدا کې یاد د دې حکومت طرفدارم، یا د مخکنی حکومت طرفدارم. کوالی سم لودین سم محترمه کده ورسنی د طریقې مثلا کده چینل د طریقې د هر طریقې د خپل خوند ځخ ورته کوم پورته کړی مودي او پورته کوم يم خو خبره ده چې لودین صاحب زموږ د مسول چارواک ته غوښتنه ده یو د اوزیه والا مسولین دي د دې مسولینو کار نه دی زموږ د لوړپوړي چارواک ته کچیر دي زموږ غوړې دا غوښتنه ده چې د ټولو ولس دا غوښتنه ده مثلا د خوندو لکه د مخې خور چې اشاره وته وکړ لودین صاحب یو خوندې د چا پرچم بدبختانه دغه وخت څه چې خور پیدا کیږي په کور کې وشه پیدا کیږي انجلۍ پیدا کیږي کورنۍ دې رقم جنې چې مثلا دا ولي الک دی دا ولي الک نه دی دا ولي انجلۍ ده دا غوړی څخه دا تر دغه ورسی خوندې مثال د خبرې د ستون سره مخامخ ته خود موږ د خپل لوړپوړو مسلمانانو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو غواړئ چې مثلا په اسلامي حجاب کې موږ دغه اسلامي حجاب طرفدار یو خو یلا کې یو حل لار ورته پیدا کې کدی حل لار موږ ورته پیدا کوو قرباني کوو تقریبا دا څلور کال پنځه کال کېږي چې نه د شونځي زمینه برابر سره ده نه د پانتنو بعد دوی زمینه برابر کړو تاسو ولس په دې سر خلاصي چې سترګلري غوړن لري خو کچیر موږ مسول چارواکي دا غوښمه غوښتن تار کله لبی کو ان شاء الله د خدا پاک ته مو امید وینم لودین صاحب چې د افغانستان ساری په ټول نړۍ کې دا غوښمه پرمختللې کچیر موږ حکومت ته توجه وکړي
کور ودان سلامت اوسې اتل صاحب ډیر مننه راځي چې باس لګ لګ زره راټول کو استونزې یاد شولې د ملګرو ملتونو له ادارې نه له سازمان رانیولې تر افغانانو پورې زموږ تر ملمنو او فعالانو پورې ټول د ستونزو یادونه کوي ستونزې یادوي خو برعکس بیا د طالبانو حکومت وایي چې ستونزې دومره پراخ نه دي البته دوی په مجموع کې وایي چې ستونزې شته خصوصا د نجونو د تعلیم مسله یادوي چې په دې برخه کې دوی هم ځینې ملاحظې لري ځینې نارضایتۍ لري خو وایي چې دا ستونزې دومره لوی نه دي او دومره پراخ نه دي چې ملګری ملتونه ورته اندېښمن دي راځي با سره راټول کو میرمن سیلاب تاسو ته درځو حل لارې څه کېدلی شي د طالبانو د حکومت د پنځم کال هم پوره شوی دی او ورسره سم داسې ناهیلۍ هم راپورته کیږي هغه هم د ملګرو ملتونو له ادرس نه چې تر ټولو لوی نړیوال سازمان دی چې په بشري برخه کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي څه کول په کار دی لاندې سپارښتنې مو د حل لارې چارې څه دي تر څو ملګری ملتونه او موږ او تاسو یا دغه نور کسان چې د بشري حقونو لپاره کار کوي دوی اندېښمنو نه اوسي او د اندېښنې پر ځای د مثبتو بدلونونو تمه او هیله ولري
جناب لودین صاحب زه به لومړی سر کې د ورور خبر تر اوسه دوی خپل خبرې وکړي البته دا د دوی خپل شخصي نظر ته زه احترام لرم اما زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ وګړی هم د اسلامي نظام سره مخالفت ولري نه افراد پکار ده نه هم تفرید پکار ده فعلی نظام باید دی فکتو حالت نه باید ووزی باید یو مشخص اساسی قانون ولري مشخص قوانین ولري د قانون اساسی تر چوکاټ لاندې او مشخص پروسیجر ولري مشخص طرز عملونه ولري یعنی حداقل دغه افغانستان کې د نن د یو چوکاټ او وسی قوانین تر تا لاندې باید دا مسله حل شي نه ده یو هم څوک یا ملګری ملتونه دا خبره مطرح کړه کچیر ملګری ملتونه واقعا د افغانستان او د اسلامي نړۍ په قبال کې دوی خپل مسؤلیتونه وپیژني دا دومره ډېر لوی بحران او د نوی ناورین څخه په اسلامي هیوادونو کې رامنځته شوی ته باید توجه وکړي نه دا چې دغه سازمان هم چې دا نړیوال سازمان ده او د هیڅ هیواد په نفع باندې باید کار ونه کړي هیڅ هیواد سیاسي او دوی خارجي پالیسي او خارجي سیاست باید تأثیر گذار نه وي او د غربي هیوادونو په تم توقع باندې او د غربي هیوادونو په لادرس نه باید خپل بسونه وکړي دوی باید واضح دریځ ولري کچې د نړیوال سازمان چوکۍ د افغانستان فعلي نظام ته نه ورکول کیږي د خپل یو مشخصه معنا لري کچې دوی وایي چې واقعا په دې کې چې د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ولس حق تلف شوی بل اخره مسؤل باید معلوم شي حداقل دوګونی سیاست باید د نظر ونیول شي حداقل د ستونزو لپاره د حل لاره پیدا شي د افغانستان فعلی نظام سره په یو لاس باندې دوی ته کڅوړې د ډالر ورکول کیږي اما خپل آدرس نه دوی ځپل کیږي یعنی زوایم چې هغه سیاستونه چې د افغانستان د فعلی نظام په مقابل کې او بعد مملکت کې واقعا چې هغه یعنی خپل اهداف لري هغه د سیمه ییز ثبات لپاره هم نه وړي چې ډیره داخله وکړي
هغه خپل منفعت ته ګوري، کغه اقتصادي دی، کغه سیاسي دی، کغه نور اهداف دي. مونږ او تاسو په تیرو نظامونو کې په افغانستان کې شاهدان یو. بل مهمه مسله دا ده چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل مسله ده د افغانستان داخلي مسله ده. د هر چا سره چې تاسو کینئ وایي وزیر صاحب په دې عقله باندې هیڅ اختلاف نظر نه لري. مولوی صاحب عمر مثلا په دې عقله باندې هیڅ اختلاف نظر نه لري. رئیس صاحب پانتونی کابل، رئیس صاحب پانتون تی بی کابل په دې عقله باندې هیڅ اختلاف نظر نه لري. نو بلاخره هغه د ستونزې د حل لپاره چا ته باید مراجعه وسي. یو مشخص آدرس خو باید موجود وي. که چیرې شرعي چوکاټ باندې د انجونو لپاره زمینه نه مساعده کېږي، نو په دې تیرو څلورو کلونو کې آیا هیڅ د علم اهل او د علما په افغانستان کې موجود نه و چې دوی حداقل یو واضح دریځ درلودلی وای او یو واضح مشخصه چارچوب جوړ کړی وای؟ نو که مونږ او تاسو د ښاغلي مجاهد په خبره باندې دیدم، یعنی د هغوی خبره دا وه چې یو شرعي اجتماعي ټولنه باید رامنځته سي. نو د هغه وخت نه چې دین مقدس اسلام هم ظهور کړی، د هغې وخت کې هم داسې مشخص چاپېریال نه و چې هلته به بی بي عایشې صدیقه تلله او هلته به صحابهو ته دوی د احادیثو روایت کوو. مونږ او تاسو شاهدان یو. ام سلمه په همدې شکل باندې نور یعنی که تاسو دې ته شرعي توجیه ورکوئ، نو بالاخره د افغانستان ولس ته خو باید قناعت ورکوي. بله مهمه مسله دا ده، هر څوک غواړي خپل غږ پورته کړي او د غږ پورته کولو حق هر څوک لري. انشاءالله چې د ټولو مسؤلیت حفظي، د ټولو د فامیلونو مسؤلیت حفظي. اما دا د افغانستان د انجونو، د افغانستان د ولس، د افغانستان د میرمنو حق ده. دوی په هر چوکاټ کې چې اسلامي نظام غواړي چې دوی پر مخ باندې د مکاتب او دوی پر مخ باندې د تحصیلاتو دروازه خلاصه شي، دوی ورته آماده دي. نه د حجاب سره څوک ستونزه لري، نه د نصاب سره څوک ستونزه لري، نه هم د اسلامي محیط سره څوک ستونزه لري، نه هم د اسلامي نظام سره څوک ستونزه لري. یعنی دا ټول هغه موارد دي چې باید جدي توجه ورته وسي. یو خبره جناب الدین صاحب غواړم اضافه کړم چې ډېر وخت ونه نیسم، زمونږ د خور هم منتظره ده. همیشه بحث دی وی چې نړیواله د افغانستان په مقابل کې مسؤلیت لري او د افغانستان فعلي نظام د نړیواله په مقابل کې مسؤلیت او مکلفیت لري. بلاخره د دې منځ کې د افغانستان د انجونو او د افغانستان د میرمنو حق د چا پورې ارتباط لري؟ چې دا ډېره مهمه موضوع ده چې باید مطرح شي. زه فکر کوم دواړه مکلفیت او مسؤلیت لري او ډېر مسؤلیت یې د فعلي واکمن او فعلي نظام پورې ارتباط لري چې دا مسله په دننه افغانستان کې حل شي او داسې یو معقوله لاره ورته پیدا شي چې فعلي نظام هم د دفکتو حالت نه ووځي او بالاخره افغانستان هغه مهاجرین چې د افغانستان نه بهر دي هغوی هم بېرته افغانستان ته راستانه شي او په خپله خاوره کې دوی ژوند وکړي.
کور ودان سلامت اوسې. ډېره مننه میرمن سیلاب. میرمن ولی، تاسو د پای خبرې هم اورو، حل لارې او سپارښتنې مو څه دي ترڅو وضعیت مثبت خواته ولاړ شي او دغه کومې ناهیلۍ چې رامنځته شوي دغه ناهیلۍ په هیلو بدل شي؟
دا چې فاطمه چې شو وسی چې حالت تغیر وکړي.
بله، ما هم دا ویل چې څه کول په کار دي ترڅو دغه وضعیت د ناهیلۍ نه راووزي او د هیلو خواته ولاړ شي.
بالکل، وام تر هر څه درمخه باید انجونو مکتبونه او پوهنتونونه بلا قید و شرط او په ژرترین فرصت سره خلاص شي، په دې خاطر چې په دغه نصاب کې، په دغه سیستم کې، په دغه پوهنتون او مکتب کې د اولی ورځې څخه بیا تر اخیر ورځې پورې دلته زموږ تاسو ملي هویت تشریح شوی دی. په نصاب کې زموږ تاسو افغاني هویت پیژندل کیږي، تاریخ، جغرافیه او داسې نور ټول مضامین پر دغه مرکزیت ولاړ دي. دوی هیڅ رقم دلیل ودغه ته نور نه لري چې دا مکتبونه تړلي وساتي، نه در امبرسانی لاندې، نه در سفارت دولت لاندې، نه در بل زورو بهانو پورې دوی نور دلیل نه لري. دغه یو درمخه ما یو خبره هیر سول چې تاسو د سوال په مقابل کې وکړه، پښتنې په جواب کې وایم چې دا څنګه ملل متحد یا ملګری ملتونه اوس دغه اندېښنه ثابتوي یا فرضاً د دوی هر دغه چې مسیج چې دغه کوي نشروي یا پیغام نشروي دا تاثیر نه لري. دا ځکه تاثیر نه لري چې د طالبانو دولت او یو څو داسې نور په انګشمار دولتونه دي چې د خپلو اتباع او حقوق په نقص د غیر متهم دي په دغه خاطر یعنی دلته د ملل متحد کې چې د نورینونو د همیشو راپورونه راځي هم خبره ده چې دلته نه یو دولت پر بل دولت تجاوز کړی دي نه اشغال دي نه بمباري دي نه طبيعي دغه هیڅ شی نه دي صرف خپل دولت راول شوی دي خپل اتباع باندې د خپل اتباع او حقوق نقصوي دا شی ته یعنی کفارزان دلته دغه تاثیر نه لري د دوی تګلارې د دوی فرمانونه د دوی سیستم یا قانون تاثیر نه لري هغه فدار خاطر چې دوی نه پوهیږي حتی دا شی چې طالبان اوس خپل د دنجونو د مکاتبو په اړه او د فونټونو په اړه کې راخستې دي حتی په نړیوال قوانینو کې نه دي تشریح شوی چې دغه چاره سره کوم وسی سره کوم کنوانسیون ورته جوړ شي سره کوم چاره وسی او سره کوم کومه تګلارې ورته جوړ شي نو په لحاظ د دوی او فرضاً د پاکستان دولت چې د پښتنو میشتو سیمو سره په خپل ظلم کوي په خپل غداری سره کوي په دغه خاطر ملګری ملتونه تر اوسه پورې ودی ته دغه پاتې دي داسې لا جواب پاتې دي چې څه شي وکړي
بله کور ودان ډیره ډیره مننه سلامت اوسې فقط روسي پښتنه کوم لنډه آیا هیل شته چې وضعیت به مثبت خواتزي پلانډو کې که جواب کړي دغه کوم تحرکات چې تاسو ګورئ کوم اقدامات چې تاسو ګورئ
بېلکل څه دا به ولې نه وي د عقل باندې خلک چې فاتن د خپل دولت تر رسیدو په قانونو په شرایطو پایدل چې تر کوم د امریکا سره تعامل ته ورسیږي د قوانینو په دوه کې او سره دغه کې فرضاً شل کال د مبارزې په نامه چې فکر کوم چې خالي مو د تش په نامه مبارزه یعنی په دغه پیږي په تعامل په خبرو په مراوده پیږي دا کېدل چې فرضاً د مکتبونو خلاص کې یا فرضاً نور چې د اتباع داخل د وطن د دوی څخه ناراضي دي د هغو رکسینو خبرې وکي دا تاسو موږ حق دی اصلا چې موږ البته چې البته افغانان چې حالت ژوند کوي د دولت او د سیستم د دوی د حقوقو دفاع وکي او که فرضاً طالبان نه پوهیږي چې سره کوي وکي دغه خلکو سره د کښینه په دیالوګ کې دغه خلکو سره د کښینه ورته وی چې موږ تر کوم اندازې پورې د غلرو امکانات لرو او ساسي هیلي چې شي دي بیا موږ وګورو چې تر کوم اندازې عملي کولای شي دا د ملي مشروعیت وایي
کور ودان سلامات اوسې په دې هیله چې هم دغه هیله چې تاسو یاد کړې مخکې نورو ملمنو مرمن سیلاب دا هیله یو راز په عملی بڼه باندې بدل شي او حکومت مرمنونه چې نیمګړي پاتې دي غنیم کړي ارمنونه د افغان جنو او پټول کې د ټول افغانانو پوره شي کور ودان اوریدونکو داز ما حق د خبرونه هم دلته پای ته رسو یو زلبیا ل خپل درنو ملمنو د پانتون له استاد مستوري سیلاب د خزو د حقونو لفعالې ګلې ولی او له محصل او د ذکر لفعالې سریا خان ډیر مننه
چار دشم سپین غرا هر طرف دی واوری یو خواته داز پرات دی بل خواته شنواری جار د شمس بن غرا چنواری چار دشم پنگارا